السلام علیکم تاسو زموږ غاګل ازادي رادیو او دغه خبری خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم په دې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. په افغانستان کې د فلمونو او تمثيل هنرمندان د اقتصادي ستونزو سره ټکوي.
موږ هغه څه چې درلودل ومو پلورل او ومو خوړل، په دې وروستیو کې هیڅ هم راپاتې نشول.
په غزنی کې شاوخوا 200 ښځې او تنکي ماشومان په نشو روږدي دي. طالبان وایي د دوی د درملنې هڅې پیل کړي. د ویروګ د کورنۍ حال مو اخیستې.
تلس کول کی چې په مال باندې اخته یو زندگی نو داسې زندگی چې تاسو یې وینئ په سره کم جوړ کې ژوند کوو.
په خوست کې وزیرستاني کډوال وای لا هم لډیرو لمرنۍ او خدمتونو به برخی دي. په پسرلنۍ هوا کې ګڼ شمیر کسان فصلی حساسیت لري. حساسیت یا الرجی څه شی دی او څنګه ترې ځان وساتو؟
حساسیت یا الرجی د بدن د ایمنی یا دفاعي سیستم یو چټک خبرګون دی.
د ټکنالوژي له ډګره درته وایو، مایکروسافت د مصنوعي ذهانت هغه کړکۍ بند کړه چې د خلکو پوښتنې ځوابولې. په دې هیله چې روغ او جوړ وسی راځو د خبرونې د سر مطلب ته. په افغانستان کې د فلمونو او تمثيلي ټوټو لوبغاړي ارزو ودا وایي اوس چې هنري فعالیتونه نه لري له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده. ارزو ودا وایي اوس په واټونو قلمونه او کتابچې خرڅوي. خدا چې د معدې زخم لري، ډاکټرانو ورته ویلي چې استراحت وکړه. نوموړي وایي د دوو کورنیو سرپرسته ده. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغان فلم رئیس د افغان لوبغاړو ستونزې تاییدوي، خو وایي دوی اړمنو کسانو سره مرسته کوي. تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان د سینما لوبغاړی ارزو ودا وه. دا غلی ودا دا ویډیو په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو لخوا ډېره لاس په لاس کې، چې نوموړی په کې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. ارزو چې په افغانستان کې 15 کاله د فلمونو او تمثيلي ټوټو د لوبغاړي په توګه کار کړی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اوس په واټونو قلمونه او کتابچې خرڅوي. خدا چې د معدې زخم لري، ډاکټرانو ورته د استراحت کولو ویلې دي. اغلی ودا وایي د دوو کورنیو سرپرسته ده.
موږ هغه څه چې درلودل ومو پلورل او ومو خوړل، په دې وروستیو کې هیڅ هم راپاتې نشول. دومره مې وکړل چې سرکونه ته ووزم، قلمونه او کتابچې وپلورم. له ډېر استرس او خواشینۍ نه مې مور مړه شوه او ما هیڅ هم ونه شول کولی. د معدې زخم مې پیدا کړ او د کار کولو نه هم پاتې شوم.
اغلی ودا وایي د هنر د مینوالو او د طالبانو له حکومت یې دا غوښتنه ده چې نه یوازې دې بلکې ټولو اړمنو کسانو سره د خپل وس او توان په برابر مرسته وکړي. دا یوازې ارزو ودا نه ده، بلکې د نوموړي په شان ډېرې نورې افغانې مېرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې وې او د طالبانو د حکومت لخوا پر دوی د لګول شویو محدودیتونو له امله وزګاري شوي، له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغان فلم اوسنی مشر مولوي شفیع الله جاوید افغان د افغان هنرمندانو او لوبغاړو د ژوند وضعیت په اړه زموږ پوښتنو ته په یوه لیکلي پیغام کې وویل چې په عموم کې زموږ د وګړو اقتصادي ستونزې شته، حتی ځینې بیا د نه زغملو له کبله په رواني ناروغیو اخته شي. موږ د خپل توان مطابق له ټولو افغانانو سره مرسته کوو، په ځانګړي ډول هغو کسانو سره چې له اوسنیو اقتصادي ستونزو کړیږي. په ورته وخت کې د افغان فلم پخوانی رئیس سهرا کریمی وایي د افغان میرمنو ستونزو پر اړه نړیواله ټولنه او افغان نارینه چوپه خوله دي او دا د حل لاره نه ده. اغلی کریمی ازادي راډیو ته وویل
د حل لاره دا ده چې د افغانستان خلک د دې وژونکي خاموشۍ څخه وګوزي او اعتراض وکړي. موږ باید نړیواله ټولنه مجبور کړو چې طالبان دا د ښځو ضد ډله دې ته اړ کړي چې له خپلو کړنو لاس واخلي. دا یو ویشتم پیړۍ ده او تاسو نشئ کولای چې ښځې له ټولنې څخه لرې کړئ.
خو د نړۍ هیوادونو او بیلابیلو نړیوالو سازمانونو تل د افغان ښځو په ملاتړ غږ پورته کړی او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې پر دوی خپل بندیزونه پای ته ورسوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیځلې واکمنېدو وروسته د ټلویزیون او سینما په پردو ښځو شتون په جزوي ډول یا په بشپړه توګه ورک شوی دی. په بیلابیلو رسنیو کې د ښځو پر کار د محدودیتونو سربیره ښځې او نجونې د طالبانو لخوا په دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو، په منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو او دغه شان پارکونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته له تګ څخه منع شوي دي. دغه شان حجاب پرې اجباري شوی او له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولی.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د فلمونو او تمثیلي ټوټو لوبغاړي او هنرمندان وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. بل لور ته په غزنی کې بیا د یوې سروې له مخې شاوخوا 200 ښځې او تنکي ماشومان په نشو روږدیدي. دغلته د طالبانو ځایي چارواکي دغه شمیرې تاییدوي او وایي چې د دغو روږدو کسانو د درملنې هڅې پیل کړې دي. زموږ خبریال په همدې پلمه د داسې یوې کورنۍ حال اخیستی چې 15 غړي یې په نشو روږدیدي او تر یوه پله لاندې ژوند کوي.
دا سړه سویلی چې کاجې د اختر بیبي ده. اختر بیبي د هغې خاوند او د کورنۍ درې نور غړي یې له تیرو شاوخوا 13 کالو څخه په نشو روږدیدي. دا له خپل خاوند سره یو ځای اوس په خپل کور کې نه، بلکې د غزنی ښار په منځ کې په 13 جلګه کې تر یو پله لاندې ژوند کوي. اختر بیبي د خپل کړېدلې او ناوړه ژوند کیسه کوي او وایي د خپلو اولادونو له ژوند، کار او استوګنې څخه لا هم ناخبره ده. دا وایي څو ځله مې هڅه وکړه چې نشې پرېږدم، خو بریالی سوی نه یم. اختر بیبي خپل چاپېریال ته لاس نیسي او وایي تاسو وینئ چې په څنګه ځای کې ژوند کوم.
تلس کولا کی چې په مال باندې اخته یو زندگی نو داسې زندگی ده چې تاسو وینئ په سر رقم جای کې ژوند کوو. 15 نفره په دغه عمل باندې اخته یو نو اتی به نور څه وایم، ذاتی زیاته نسم غیره ورور بخیم.
اختر بیبی وایي کمو څوک بوزنی او درملنه مو وکړي، غواړو چې لنه شو کولو څخه خلاص واخلو، خو اسینه چې زندان ته مو یوسي او هلته مو وږي تجی واچوي.
کار خو ډیر خدای چې دغه سي جای پیدا سي چې سړی پکې پریدي و داسې جای نه چې فقط یوس زندان ته واچ وا وګی تګی، خو چې لیکسام جای پیدا سي چې د تر کولو جای وي. اتی ولی سړی تار خو ډیر خدای دا غزوند اوس خدای کاغوال زون مخو.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي په پام کې لري چې په دغه ځای کې په نشو روږدې مېرمنې راټولې او د درملنې په مخه یې کابل ته ولیږي. د غزنی په امونیا قومندانۍ کې له نشه یي توکو سره د مبارزې امیر مولوی ګل احمد وایي تر اوسه پورې د سلو مېرمنو نومونه، د پلار یا خاوند نوم، د تلیفون شمیرې او نور اسناد راټول کړي او له نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت ته یې لیږلي دي.
سل ښځې چې هغه بیا سرپناه وي، دوی معتادینې وي، نو موږ غواړو چې دا ښځې سره جمع کړو او له هغه نه بعد یې بیا موږ انتقال کړو وزارت مواد مخدرو ته چې معینیت دی. نو هلته په سیاست بستر کې د دوی لپاره ځای جوړ شوی دی. نو د غزنی په نمایندګۍ باندې د سلو نفرو گنجایش شته.
مولوی ګل احمد وایي د دوی د سروې مطابق په غزنی کې 215 ښځې او 80 تنه ماشومان چې عمرونه یې له 12 نیولې بیا تر 18 کالو دي په نشو روږدي دي. نو مواله زیاتوي په غزنی ولایت کې 1,30,000 کسان په نشو روږدي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډ صفو 0 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
اوریدونکو وړاندې اوري چې د خوست د سپیری ولسوالۍ په مربوطاتو کې میشت ورزریستاني کډوال وایي په دې ځای کې د ژوند هیڅ ډول اسانتیاوي نشته. دا راپور وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د اورزګان ولایت یو شمیر هټیوال وایي له هغه وروسته چې طالبان واکمن شوي کاروبار ضعیف شوی او خلک هم ډیر مصرف نه کوي. دوی وایي ګڼو کسانو په خپلو کاروبارونو کې زیانونه هم لیدلې دي چې اوس اړ شوي کاروبار وتړي. بلخوا د اورزګان اوسیدونکي وایي بیکاره دي او پیسې نه لري چې توکي پرې واخلي. تفصیل یې زموږ د خبریال په راپور کې.
دا د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ترینکوټ ښار زړه یا د منار څلور لارې ده. دغه منار څلور لارې ښار چاپیره دوکانونه دي، هغه دوکانونه چې په ترینکوټ کې تر ټولو لوړه کرایه لري او زیات قیمتي توکي هم په کې پلورل کېږي. دغه ښار یو شمېر هټیوال وایي ورځ تر بلې کاروبار زی پکیږي. دی وایي اوس خلک هغه د پخوا په څیر توکي نه رانسي او زیات شمېر کسان چې هم توکي رانسي له دوی څخه قرض او یا هم پور غواړي، هغه چې د دوی له توانه اوس نور پورته سوې ده. سردار محمد اکیار د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د چرګانو د غوښو کسابي لري او له کلونو راهیسې دا کار کوي. دی وایي اوس خلک د پخوا په څیر غوښه زیاته نه خوري او د رانیولو توان یې هم نه لري. د لامل د خلکو ټیټ اقتصاد یادوي.
په اول زما پخوا زما ورور پخوا موږ شل پارمان کول، اوس پنځه پارمان کوو، یعنی پنځلس پارمان مو کم سواید مو کم سو. پخوا چې به یو پارم لس لکه مصرف کوي، اوس یو پارم دېرش لکه روپۍ مصرف کوي، ځکه شپېته لکه روپۍ ماسې موږ په دا تیر دوبی کې موږ ماسې تاوان پشکې وکړي، یعنی هغه کومه بودجه چې وه هغه مو د لاسه ورکړله. یعنی د دې ځای پارمان اوس ګرده یو شرکت والا و، دېرش پارمان بیا ورچول، اوس پنځه پارمان وچ.
د هکیار په څیر په دې چوکي لسګونه نوري د غوښو پلورلو هټۍ هم شتون لري. دا خلک هم ورته وضعیت بیانوي او وایي چې کاروبار یې ښه نه دی. حیدر بیا د ترینکوټ ښار یو بل هټیوال دی، دی خوراکي توکي پلوري. دی هم د خپل کاروبار ناخوښه دی، وایي د پخوا په پرتله په کښې کې زیات کمبود راغلی دی او خلک توکي نه اخلي. د بیا لامل د کالدارو بندښت او د افغانیو کمښت یادوي.
نوم حیدر دی، په بازار کې د پرچون پروشې دوکان زه لکه درته وایم. د تېر وختو اوس چې دی یو څه کم بوچې د افغانیو د کالدارو سره کړی دي. مخکې چې وه کالدارو عمومي رواجو په اروزګان ولایت کې عمومي کالداره چلېدله، یعنې خلکو حتی داسې خلک پکښې چې افغاني پکښې پېژندل لا نه، د سارا خلک وه. نو اوس چې کله د افغاني مروجه شوې ده دلته په اروزګان کې، هغه د سودا باندې څه تاثیر اچول دي؟ سودا یې د پخوا پرتله باندې یو څه کمې شوې دي نسبت کالدارو خواته چې وې، یعنې اوس چې دی پخوا پرتله باندې یو څه کمې.
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ د دې ښار نور هټیوال هم ورته څرګندونې لري. د دغه ښار یو شمېر نورو هټیوالو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې اوس خلک زیات د پور غوښتنه له دوی څخه کوي، وایي د توکو رانیولو توان نه لري. دا یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره د دولتي ادارو ډیری کارکوونکي په ځانګړي ډول ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. شاوخوا نوي نادولتي ادارو په هیواد کې خپل فعالیتونه ځنډولي چې دې کار هم وزګارتیا نوره هم پراخه کړې ده. د مرستو رسولو بهیر یې ټکنۍ کړې دي او د خلکو پر اقتصاد یې هم لوړه اغیزه کړې ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي دون اوري. ازادي راډیو اوس څلورویشت ساعته خپرونې لري، د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو. ازادي راډیو په لنډو څپو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو ازادي راډیو په منځنیو دولس سوه شپږ نوي څپو خپرونې لري. پر راډیو سربیره زموږ خپرونې زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ، د ټویټر پاڼه در سره تعقیب یا فالو کړئ. دغه راز پر فیسبوک پاڼه هم ازادي راډیو شته، تازه خبرونه، ویډیوګانې او ښکلي عکسونه د ازادي راډیو پر پښتو فیسبوک پاڼه موندلی شئ. هیله ده چې د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. د خوست د سپیرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې میشت وزیرستاني کډوال وایي په دې ځای کې د ژوند هیڅ ډول اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د ښوونځیو، سړکونو، روغتیایي اسانتیاو، ټلیفون او انټرنیټي خدمتونو په برابرولو کې ورسره مرسته وکړي. یاد کډوال دا غوښتنه هم لري چې د نورو سیمو په شان د دوی ته هم مرستې هماغه ځای ته وروړل شي. دغه وزیرستاني کډوال د 2014 کال په جون کې په وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو تر عملیاتو وروسته افغانستان ته راووښتې. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د خوست د سپیرې په سرحدي ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي دوی له خاره لرې په یوه غریزه سیمه کې اوسیږي او د ژوند هغه لومړنیو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. وزیرستاني کډوال یوه بله ستونزه دا یادوي چې دوی ته میاشتنۍ مرستې هم په خوست خارویا تڼۍ ولسوالۍ کې ورکول کیږي چې تر هغه ځایه تګ راتګ او په کرایې راوړنې ورته ډېر ستونزمن دي. د سپیر ولسوالۍ اړوند افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال حافظ حاجي محمد آزادۍ راډیو ته وویل
مشت کورینا نشتا مکتبینا نشتا اور دینا کسا نرا چی کیمادو دادے ٹیلیفون شبکہ کسا انٹرنیٹ کسا دینیو سار نہ دے ہر مسسنا مش دا غشتنا دو چے مشتا دا جڑشی لاکا کیرینا کسا نرا ڈر شائی ندی چے مشتا را پیرا پیرا ہم کاری وشی.
د سپیری د سرحدی ولسوالی پ مربوطاتو کی مشت وزیرستانی کڈوال زیاتوی د دو اقتصاد کمزور ایدی او نشی کولای د خوراکی تو کو میاشتنه یمرستو او نور شایانو پسی خوس خار او تنی ولسوالی تولاڈ شی. دیا د سیمی اوسیدونکو موسادین وایي
کا خوراکي توکو د اکه نه راسه سماندغه چې مشته باید خپل مرکز سره سي امیش نو وړي چې مشته کیس پټانه کې یا په خود شي هغه توزیع کوي بار بار کې چې مشته انجنیران راځي چې مشته توزیع محمدای مرکز سیمک شي کوي.
د وزیرستانو کډوالو مشران وویل په تیر ژمي کې 1200 کورنۍ له نقد مرستو پاتې شوې وي چې د هغوی له سره بایومټریک وشو خو اوس بیا هم 2 میاشتې کېږي چې هغه مرستې دوی ته نه دي ورکړل شوي. د وزیرستانو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
مخې ته روژه رمضان المبارک را روان دی، د هغې سره د روژه ماتي او د خرڅې نقدي پیسې نه لري چې دی او د خپل بال بچو یا د ځان دپاره یو څه کالي واخلي یو څه روژه ماتې واخلي. د مونږ دا غوښتنه ده چې هغه 1200 کسانو ته د 250 ډالر هغه د یونیسیار مونږ ته ورسوي. که نه یې ورسوله ممکنه ده چې دا خلک خپل درنه او خپل پرلت د مهاجرین ریاست ته ویر کړو.
بل لوري ته د خوست د کډوالو ریاست چارواکي د وزیرستانیو کډوالو ستونزې مني او وایي دا مسلې له مرستندویو بنسټونو سره په مقرر ډول شریکې کړې دي. د خوست د کډوالو رئیس مولوي احمد احمدي وویل
خدای برا کې مونږ خبره سره کړې ده خدای بنې دغه درې مرکزونه جوړ شوي دي او دوی داسې چا کسان کام دي چې ول دي نو یې غزه ته متکې ته مونږ نه شو تر سواله پدې شورا د بل خبره کوم کسان چې پدې شوي دي د ژمنی مو مرستنه نادیم رسنه پدې شوي دي نو هغه مو بار بار وختنه کوو خو یونیسر تر اوسه پورې متداس یو جواب نه درو کړه چې موږ مطمئن شو یا پغینې موږ چاته ډاډ ورکو.
د خوست کډوالو ریاست چارواکي وایي دوی سره په دې ولایت کې د وزیرستان یو کډوالو 8015 کورنۍ حساب ته راجستر دي چې منظم میاشتنۍ مرسته ترلاسه کوي خو تر زرو پورې داسې کورنۍ هم شته چې هغوی بایومیټریک شوي نه دي او مرسته ورسره نه کیږي.
ازادي رادیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پوري پر منځنۍ او چپو 12 شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو چپو 19 یويشت او 25 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
اوریدونکو وړاندې درته د ټکنالوژۍ له ډګره هم یو راپور لرو. دا به هم ووري چې ولی یو شمیر کسان په پسرلنۍ هوا کې موسمي حساسیت کوي. خو اوس راځو دې ته چې په کندوز کې د سوالګرو ښځو شمیر زیات شوی دی. په دې اړه که څه هم کره ارقام نه دي ورکړل شوي خو د ښار اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې اوس یې د پخوا پرتله ډېرې سوالګرې تر سترګو کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
ځینې ښځې د اقتصادي ستونزو او د خپلو کورنیو د سرپرست د نشتوالي له امله په کندوز ښار کې خیرات ټولوي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت دوی ته د کار زمینه برابره کړي سوال نه کوي. له دغو میرمنو یوه هم څلوېښت کلنه شاهجان ده. هغه وایي دې زده کړې نه دي کړي او د کورنۍ د سرپرست د نشتوالي له کبله سوالګري ته اړ شوې ده.
ما خودم بیوستم د 8 دانه صغیر دارم.
زه کندم او وی یتیمان را لغاړ دي. د کورنۍ سرپرست نه لرم. میړه می مړ سوی دی. د بیوزلی له امله د کندوز شهر په واټونو کې له سهار تر ماښامه پورې سوالګري کوم.
د یاته کسیزې کورنۍ مشر یو بله 45 کلنه ښځه چې فاطمه نومیږي وایي چې د مجبوریت له وجې هر ورځ د کندوز په ښار کې سوالګري کوي. هغه وای چې ځینی ورځې د څلور پنځه ډوډیو پیسې پیدا کوي او ځینی ورځې خالی لاس خپل کور ته ځي.
می جامع ورځې یک د سات روپۍ مردم دار په پنځه روپۍ کوم.
هر ورځ د شار په واټونو سوالګری کوم. خلک را سره لس روپۍ او پنځه روپۍ مرسته کوي. ځینی ورځې تش لاس کور ته ځم. د خلکو وضعیت هم ښه نه دی. زیات شمیر خلک را سره مرسته نه کوي.
د کندز ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي د کورنۍ د سرپرست نشتوالی، بېوزلي او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې له امله یې په یاد ولایت کې د سوالګرو ښځو شمیر زیات شوی دی. د کندز ښار یو دوکاندار ګلنور ابراهیم خیل په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل:
اقتصاد د خلکو وروره ضعیفه ده، در بدره دي، انډیواله دغه ګدایي کوي. یوه زخته زیات دي، سل نفره ګدایګر به په دې ښار کې وي. خلکو نه غواړي دغلته رکشا نه کته کېږي، انډیواله لمنې نه نیولې وای راکه، پوه شوې؟ دغه رقم کار ده انډیواله.
د سوالګرو ښځو د زیاتېدو خبر په داسې حال کې دی چې طالبانو تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګوه. د طالبانو دغه پریکړه پر نړیواله کچه له پراخ انتقاد سره مخامخ شوې ده.
له خبرونو ورآخوا،
روسل دې چې میلیونونه خلکو د خپل پښتنو د ځوابونو د ترلاسه کولو لپاره د مایکروسافت کمپنۍ لوري نوې جوړ شوی چټ جی پی ټی ته مخ کړه. د شرکت اعلان وکړ چې چټ جی پی ټی نور ډیرو پښتنو ته ځواب نه وایي. په دې پاڼه کې له مصنوعي ذهانت سره د خلکو د خواله لپاره یو کړکۍ شته او هلته خلک له مصنوعي ذهانت پښتنې کوي او د هغو ځوابونه ترلاسه کوي. نور تفصیل به درته اسمت ساروان وړاندې کړي.
مایکروسافت اعلان وکړ چې د خپل جی پی ټی چټ فعالیت محدودوي، یعنی نور به په هر چټ کې پنځو پرلپسې پښتنو ته ځواب وایي او په مجموع کې به د ورځې پنځو پښتنو ته ځواب وایي. چټ جی پی ټی یوازې څو میاشتې پخوا راووت او ډېر ژر یې د میلیونونو خلکو پام ځان ته واړاوه. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د دې پاڼې له لارې د مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټیلیجنس ټکنالوژي عامو خلکو ته وړاندې کیږي. په دې پاڼه کې له مصنوعي ذهانت سره د خلکو د خواله لپاره یو کړکۍ شته او هلته خلک له مصنوعي ذهانت پوښتنې کوي او د هغو ځوابونه ترلاسه کوي. دا مصنوعي ذهانت یا آنلاین روبوټ د انسان په ژبه پوهیږي. کله هغه څخه په انګلیسي ژبه وپوښتې چې کیسه درته وکړي، سی وی درته ولیکي، ټوکی وکړي، مقاله ولیکي، کوم کتاب تلخیص او یا پلانډ باندې درته ووایي، هر څه کولای شي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې مایکروسافت په خپل ویب بلاګ کې اعلان وکړ د دې لپاره چې اوږده چټونه ممکن د جی پی ټی د لټون په ماشين یا سرچ ماشين کې ګډوډي رامنځته کړي، مجبور شو چې د دې ننګونی د لری کولو لپاره تغییر راوړي چې په هر چټ کې یو ډول تمرکز رامنځته شي. د مایکروسافت له دې اعلان مخکې نیویارک ټایمز رسپانې ویلي وو چې لا هم چټ جی پی ټی پوره چمتو نه دی او ستونزې لري.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ا راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په نړۍ کې میلیونونه کسان فصلی حساسیت یا الرژي لري او دغه فصلی حساسیت د کال د نورو فصلونو پرتله پسرلی کې ډیر پیخیږي. د حساسیت متخصصان وایي چې چیرته یو څوک فصلی حساسیت لري، کولای شي د حساسیت د تشخیص مرکز ته مراجعه او درملنه وکړي. د حساسیت د درملنې موده له څو میاشتو نیولې ان تر دریو کلونو پورې وخت نیسي. د وی مرکې په پایل کې مل ډاکټر حلیم آریا نو پوښتل چې حساسیت څه شی دی.
حساسیت یا الرژی د بدن د ایمنی یا دفاعی سیستم یو چټک غبرګون دی د چاپیریال یا د طبیعت یو تعداد شتو په مقابل کې. دا ایمنی سیستم یا دفاعی سیستم ته په چاپیریال کې بعض شیان ورته پردی، خطرناکه او مضر بریښي او د دې په مقابل کې غبرګون ښیي، عکس العمل ښیي چې په نتیجه کې یو قسم ته فوز یا نظامی قوت چې تبابت ورته انټی باډي وي دی آی جی په نوم باندې تولیدي او دغه آی جی ورزي د بدن هغه اساس او برخه کې چې کوم اساس شوی مسل حجري دي هغه ته رپچر ورکی، یعنی د هغه وجراتو د چاودیدو یا د رپچر باید بری، چې دغه رپچر په نتیجه کې د استامین په نوم یو رقم ته کیمیاوي مواد فرازیږي چې دغه استامین د التهاب او د الرژي باید ګرځي.
ښه، او ډاکټر صاحب دغه حساسیت یا الرژي چې دغه ډول رامنځته کیږي په وجود کې څنګه ځان ښکاره کوي؟ یعنی د ځان ښکاره کېدو لارې چارې یا څه ډول حساسیتونه ډېر عام دي یا په څو ډول یې ویشلی سو په ساده الفاظو؟
کله چې الرجنتونه یا حساسیت زا عوامل لکه د بوټو یا نباتاتو دغه دوړه یا ګرده چې د پولین په نوم یادیږي، یا مثلا دوړې او خاورې، او په دوړو خاورو کې شته مایټونه یا دست مایټس یا د ډېرې وړې وړې حشرات چې مایکروسکوپیک حشرات دي، دغه یا نور په طبیعت کې داسې نور شیان، مثلا میکروبونه، وایرسونه، دغه الرجنټونه چې د بدن د هرې برخې سره تماس ونیولو هماغه برخه کې حساسیت منځ ته راځي. مثلا د سایستلو یا د تنفسي سیستم لومړنۍ برخه چې پزه ده یا پوزه ده، دغه د پوزې سره په هوا کې معلق الرجنټونه لکه دوړې او خاورې، لکه دغه د نباتاتو دوړه چې د پولین په نوم یادیږي، کله چې دا تماس نیسي نو هغه د پوزې په داخلي سطحه کې چې کوم مخاطي غشا ده هلته مسل په نوم حجرات دا اساس کیږي، او د ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم په واسطه باندې دغه چوي چې د استامین فرازیږي، دغه استامین په هماغه فازه کې ستونزه منځ ته وړي. د پرنجی پر اقام، د پزې نه د اوبو بیدل، د پزې پړسوب، درد، یعنی د نزلې یا د زکام په څیر باندې ستونزه منځ ته وړي. او دغه ډول چې د فصلي حساسیت په نوم یادیږي، چې د موږ د اوسنۍ دغه موضوع من دغه فصلي حساسیت دی، دا د تفصیلی ځکه وی چې اکثرا دغه الرجنټونه د پولین دی، دغه د نباتاتو د پاسه دغه دوړه ده، چې دغه دوړه په سړی موسم پر سیدو سره دلته ونی پانی غوټي ګلان چمن دغه غوړیږي، د نباتات په طبیعت کې د شتون پیدا کوي، او دغه ګرده چې د دې پاسه را یا دغه دوړه د پولین په نوم باندې دا په هوا کې خپریږي، او کله چې یو سنسټیټیو یا اساس شخص، یعنی نارمل اشخاص نه، په نړۍ کې په هر لسو کسانو کې دوه نفر اساس یا هایپر سنسټیټیو یا فوق اساسي، کله چې دوی د دغه ګردې سره اساسیت لري او سره مخامخ کیږي نو د زکام ته ورته نښې نښانې په دوی کې منځ ته راځي. په دې خاطر دې ته موږ فصلي اساسیت ویو.
او ما دا پوښتنه کوله چې دغه حساسیت د انسان په وجود کې، چې تاسو ویل په هر لسو نفرو کې تقریبا دوه کسان داسې وي چې حساسیت لري وجود، او دا وخت نا وخت د وجود له خوا نه دغه عکس العمل یا حساسیت ښودل کیږي، د حساسیت په وجود کې طبیعتا موجود وي، ارثي موجود وي، او کنه دغه حساسیت هم لکه ناروغي یا ویروسونه له محیط اخیستل کیږي؟
حساسیت په دوه ډوله ده، یو جنیټیک ده یا ارثي ده، چې د والدین نه، د مور او پلار نه، د نیا او د نیکونو نه یو مایوبیا جین په ارث وړي، یعنی مور او پلار یا والدین دغه ستونزه لري. مثلا یو له والدین یا مور یا پلار دا ستونزه لري، نو تقریبا د دېرشو نه تر 50% نوي نسل ته، یعنی ماشومانو ته، د انتقال خطر یا چانس شته دی. او کله چې دواړه والدین، یعنی ام مور ام پلار، دا ستونزه ولري، نو بیا 80% نوی نسل ته، یعنی ماشومانو ته، د حساسیت یا د الرژي د انتقال خطر یا ستونزه یا چانس موجود دی. او بل ډول چې دی په کسبي شکل باندې منځ راځي، یعنی په جنیټیک یا ارثي توګه والدین، مور پلار، اجداد دا ستونزه نه لري، اما په یو مساعد محیط زیست یا چاپیریال کې، خصوصا هغه چاپیریال چې ککړی آلوده دي، دوړو خاورو په واسطه باندې، هلته فقر موجودی، هلته محیطی او فردی افزولسیه نه مراد کیږي، هلته د ماشوم توب د دوران هغه واکسینونه خو په وخت باندې نه تطبیقی.
د حساسیت متخصص ډاکټر حلیم آریان و چې له آزادۍ رادیو سره غږید. اوریدونکو، د دقیق خبرونه د پایشي بوته نږدې شوی یو، اوس هم ستاسو پیغامونه.
سلامونه او نیک میله د ازادي راډیو اړوندو کارکونکو ته میرویس اخلاقی هم د هلمند لشکرګاه شهر اوسیدونکو په ژه پر اتاک سره شان ډیر جګځي اوس کراس نورې وادو ته نورې وادونه اسلامي وادونه تخبیب کوي تا په دغو ورځو کې او زموږ افغانان وړونه ځان ته افغانان هم وایي ځان ته د افغان لقب هم ږدي خو بیا هم د چاند پر افغانانو باندې دغه شی ډیر ګران ورکوي نو هیله من یم شروالۍ مسولین او دکاندارانونه هم ته ډېر هده ډېر دکانداران شته چې بې انصافه یې نو د دې سم هم غوښتنه دا ده چې په دې روژې په مبارکه میاشت کې هیله من یم تخبیب هم وکړي
دا کومه کس چې ما ولیدو وضعیت صحت وزیر وزیر صاحب ډېر زیات پرې خفه شوم او دا د افغانستان د نسل تباه کوونکې خبره ده په دښمن باندې دومره اعتبار کول په دښمن باندې دومره باور کول او دښمن د بیرغ لاندې کېناستل ډېر شرم خبره ده او زه ډېر زیات پرې خفه شوم
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د لوبو له میدانه هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ورزش او لوبو مینوالو د ازادي رادیو په چپو کې می سلامونه ومني دا ونه درته یو ځانګړي خبرونه وړاندې کوو پورسته یو څو نیوز خبرونه کومه د بیلابیل لوبو له لوبغاړو کارپوهانو او څارونکو سره مرکه کړې دي غواړو دا ونې درته په دې نیم ساعت خبرونه کې دا مرکه بیا وړاندې کړو زه بختيار ساحل د افغانستان چټک توپاچون کې حمید سنتر 44 کلن نړیوال لوبي ژوند وروسته د توپاچونکو د روزنې دند ته غاړه کې خو ده هغه اوس د افغانستان ملي لوبډلې د توپاچون روزون کې ده لنو موړی سره مو په همدی تړاو مرکه کړې ده او په پایل کې متری پختلې دي چې کرکټ پری خودل او نوې دنده پیلول ورته څومره ستونزمنه پرې کړو
ته کرکټ پری کړه قدرته ما ډیر سخت کار ده هم هغه څه چې انسان سره ټول عمر مینه کړی بیا زما خو سره بیا اندازه کرکټ سره ډیره مینه او لاده او نه به ختم شي نو سخت او ډیر زیات راته دا یو رس خبر نه ده یو سات خبر نه ده په دې د میاشتو میاشتو یاد سی یو کال نه لا زیات رئیسی په دې فکر کې وم چې دا ډیسیژن واخلم که ونه خلم خو بل خاطر چې مې کتل د غزبند د بولینګ ډپارټمنټ په سن کې ورسره لیوال خپل مو چې په فیوچر کې کچې راځم ادارې ته کرکټ بورډ ته غواړم افغانستان ته خدمت وکړم نو خدشته بولینګ کوچینګ چې زما سره ډېره مینه او شوق و غواړم چې له پاره سره د نږدې نه په دې برخه کې کار وکړم نو ان شاء الله امیدوار یم او په ځان باور یم چې په دې کې به هم د افغانستان څونه د ځوان لوبغاړي چې د موجوده ټیم کې او سره په څنګ کې را روان چې کوم دي ان شاء الله هغه سره به هم خپل کوشش کوم چې تر څو را روان څو کلو کې افغانستان ته داسې بالران پروډیوس کو لکه ځان پسې دولت شاپور چې زمونږ دغه د سپیننګ ډپارټمنټ کوم دی دې سره ان شاء الله مساوي شي 50% په دوی رسي 50% زمونږ طرف نه دغه د فاست بولینګ تشړه کشي ان شاء الله بیا به دغه مشکل به مرفه شي او ماشاء الله اوسم لوغړی ډیر تاسو ګورئ زمونږ د افغانستان فاست بولران ډیر زبردست پرفورمنس کوي لیګونو کې نو دوی هم تیار دي ان شاء الله کوشش کو چې نور هم تیار کو ترسو په میچونو کې موږ ته نور مشکلات پیدا نشي نو وخت په تیریدو سره ان شاء الله دا نیمګړتیا چې دي د خیره دا به ان شاء الله ختم شي
دا وایي چې د خپل لوبي ژوند کوم شي به دې نه هریږي
د لوبي د سیده چې درته وایم هر یو لوبه چې ما افغانستان د پر کړې ده سم د ژوند یو خاطره ده خو په ټولو کې نه هیریدونکي لوبه یو نه بلکې دوه دي یو هغه لوبه د 2009 کال د ایرلند سره و چې کله ایرلند ته 250 منډې پاتې وو تقریبا 60 بالو 50 لوبغاړي پاتې وو او زه راغلم بولینګ ته څلور لوبغاړي پکې ما وسوځول یو مې دینه مخکې موټ کړ پروتوفیل کیپټن یې وخت سره او یو وکټ نه بي وخت سره لاسمینو چې هغه خیری جان مونیو د ایرلینڈ لوبغاړی او هغه میچ فکر کوم په دو دیرش په یو دیرش لوبه په منډو باندې منګو ګټلو. نو هغه داسې یو لوبه وه چې زما د ژوند یو بهترین لوبه وه. ډیویژن ټو کوالیفایډ وو ډیویژنونو په خی په ساوت افریقا کې، او په هغې نه مخکې یو بل ډیویژن وو په ارجنټینا کې د کیمن آیسلینډ سره زمونږ لوبه وه چې په کې باران وشو او د باران د وجې هغه لوبه لغوه شوله او بیرته بیا د سره هغه میچ په سبا باندې وکړلو. نو هغه داسې میچ وو چې که چیرې مونږ بیللی وو شاید زمونږ کرکټ په هغه وخت سره پنځه شپږ کاله نور هم شاته تللی وو. نو الله تعالی ډېر غټ فضل ورو کرم شوی وو چې هغه میچ کې باران شو او مونږ رنځونه ډېر کم جوړ کړي وو. هغه داسې یو لوبه وه چې زما په ژوند کې زه ما هېڅکله به مې هېره نه شي.
فکر کوي چې د لوبغاړي پر ځای د روزونکي په توګه افغانستان درته ډېره اړتیا درلوده؟
د لوبغاړي په صفت کې زه وایم زه ډېر شکر ګزار یم د الله تعالی او فخر کوم په خپل ځان باندې چې افغانستان لپاره ما څونه کرکټ کړی دی. ډېر په ایمانداری، ډېر د زړه نه او ډېر د جذبې سره. نو د هر یو لوبې، د هر یو میچ زما د ژوند یو ښه خاطره ده. اوس دغه نوی کومه وظیفه چې راسپارل شوې ده زه به لا ډېر کوشش کوم. توقع هغه هیلې چې د خلکو دي هغه نه امید نه شي انشاءالله. او خپل دغه څونه تجربه ده خپل لوبغاړو سره شریکه کړم، زموږ بلرانو سره. نو انشاءالله امیدوار یم چې دې کې به هم خپل هڅه کوم او کوشش به مې هم دی چې د خپل تجربه او دغه لوبغاړو سره په صحیح اندازه په صحیح ډول باندې دغه د بولینګ ډپارټمنټ کې ورسره کوم که همکاري وکړم تر څو موږ افغانستان ته نور لوبغاړي او نور بالران پروډیوس کړو را روان څو کالو کې په خیر سره.
لیدل کیږي چې اوس مهال د فاست بولینګ په برخه کې فضل حق، نوین دغه راز عظمت او سلیم صافی او ګڼ نور داسې فاست بولران شته چې دا تشه تر یو حده ډکولی شي، خو ته ترې راضي یې او فکر کوي چې ډیر کار ته اړتیا ده؟
بالکل ماشاءالله. که تاسو وګورئ د افغانستان فاست بولران چې څونه دي موجوده وخت کې ماشاءالله ډیر با استعداد دی او استعدادونه تاسو پورې مختلف لیګونو کې سلیکټ دی او لګیا دی خپل کرکټ کې. امید هم ده د خیره چې دوی خو د موجوده وخت کې د افغانستان کرکټ نور مخکې ویسي او زما به هم همدا کوشش شي چې دوی سره په دغه برخه کې پوره همکاري وکړم، د خپلې تجربې ورسره شریکې کړم، هغه نیمګړتیاوې چې دوی لري په هغې ورسره کار وکړم تر څو دوی نور هم پیاوړي شي او د افغانستان لپاره نورې ښه لوبې وکړي. او امیدوار په دې یم چې انشاءالله را روان څو کالو کې د خیره نور بالران به هم افغانستان ته پروډیوس کړو. زه خپل ځان یې ډېر ښه ښه پلانونه لرم انشاءالله که چیرې په خیر بورډ سره په همغږي او په همکارۍ باندې پروګرام مخې ته وړلو نو کوشش به موږ دی چې ځوانان نور هم را پیدا کړو. دغه زیاتره قریو کې په کلو کې ډېر استعدادونه موږ لرو چې هغه پټ دي، نو کوشش به موږ هم دی چې پټ استعدادونه را پیدا کړو او تر څو را روان کلونو کې افغانستان دپاره داسې نور فاست بالران پروډیوس کړو چې هغه نیکسټ 10 ایئرز یا د هغې نه بعد چې کوم لوبغاړي راځي او که ژوند زندګي وه د افغانستان دپاره لوبې وکړي او خدمت
تر څومره سرعت پورې دی توپ اچونه کړې ده؟ یعنی کیلومیټر پر هاور څومره فاست بال دی کړی؟
فاست بولینګ موږ چې خپل وخت کې وو دا پیک ټایم چې ورته وي د سپیډ اندازه به هم دونه میچونه کې نه معلومېدله. خو یو ځل په انګلستان کې میچونه او نو هلته د کلب کرکټ ما کول یم چې سیده پاره یو بال مکف 125 کې تسترین بال بیا د هغې نه پس چې زه خوب هم شمه سرجریانې مې چې د زنګونو شولې بعد د هغې نه هم په 2015 ورلډ کپ کې تاسو وګورئ هغې کې هم د 1550 نه پورته ما بولینګ کړی دی. دغه شانتې 2020 ورلډ کپ کې تاسو راواخلې دا دوه کاله مخکې چې کوم شو هم 1550 پورې 3 پورې 2 پورې به مې د بال سرعت نو سپیډ کې مې څه فرق نه و راغلی. خو بس بعضې وخت انجریان شي دردونه شي نو هغه انسان ته اجازه نه ورکوي چې لوګت کرکټ وکړي. خو زه به دا هم وایم الحمدلله زما څونه انجریان چې ویرې کور شوی وی دي نو داسې کوم تکلیف راته. خو بعضې وخت کې بعضې فیصلې داسې چې انسان یې باید واخلي او دې کې شاید دغه خیر وي. نو ما هم په همدغه صورت کې د انټرنیشنل کرکټ نه په همدې خاطر استعفی ورکړه. زړه مې همدا غوښتل چې زه په دې کوچنګ برخه کې د افغانستان بالرانو سره ځوانان چې کوم دي دا موجوده چې کوم دي دیس کې هم ورسره کومک وکړم او لا نور دوی پیاوړي شي تر څو د افغانستان لپاره نورې ښه لوبې وکړي.
وروستۍ پوښتنه کوم، هغه فاست بالران چې د افغانستان په کلیو بانډو کې دي او د مخکې تلو هیلې نه لري، پلان لري چې کله خبر واخلي او دعوت یې کې کیمپونو ته؟
هو ولې نه، حتما انشاءالله یو استعداد به ان شاء الله نه پټیږي نه به د چا حق وړل کیږي. زه په دې پوه شم چې یو بالر داسې شته چې یو سلو څلوېښتو پورې یا یو سلو پنځه دېرشو نه پورته یا سلو څلوېښتو نه پورته صورت لري که هغه کرکټ هم نه کړی نو انشاءالله هغه به مانه نه ضایع کیږي. هغه به د افغانستان لپاره لوبې کوي که هغه په کلي کې وي که په ښار کې وي که په هر ځای کې د افغانستان وي هغه ته به حق رسیږي. ځکه داسې بالران موږ ته په کار دي چې د یو سلو څلوېښتو نه پورته سپیډیچ ولري یا د یو سلو پنځه دېرشو نه پورته وي نو هغه موږ کوی شو چې هغه نور هم تیز شي. فقط داسې چې هغه لږ پالش کول غواړي په بعض شیانو ورسره کار کول وي تر څو هغه نه یو بهترین فاست بالر جوړ شي. نو د خیر دا هم په ذهن کې شته په پلان کې هم شته. کرکټ بورډ هم انشاءالله راسره منلی دي کورې ودان دا پلان به د خیر وخت په تېرېدو سره انشاءالله ډېر زر به په لار اچو او تر څو دغه د کلو بانډو نه هر ځای کې لوبغاړي وي او استعداد وي هغه به د خیر افغانستان ته پروډیوس کوو انشاءالله مخ ته به راولو.
تاسو د افغانستان د ملي لوبډلې د توپچونې لروزونکي حمید حسن سره زموږ ځانګړې مرکه اوریده او اوس د راشد خان د لوبیز ژوند په تړاو. راشد خان اوس مهال د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر دی. هغه دوه ځل وړاندې هم لوبډل مشر شوی و خو بیا د ځینې ستونزو له امله پریښی و. د راشد خان د لوبیز ژوند د پیل او بریالي مزل په تړاو مو د افغانستان کرکټ بورډ له پخواني اجرایوي رئیس شفیق ستانکزي سره مرکه کړې ده. په پیل کې مترې پوښتلې دي چې د راشد خان د پیدا کېدو کیسه څنګه وه.
زما اوس مهدیږي په دې وخت کې دولت خان احمدزی چیف سلیکټر او دولت خان احمدزی ته ما یو بل دند هم ورسپارلی و سه ټیلنټ آیډینټیفیکیشن یعنی د استعدادونو غورا پیدا کول او د هغو پالش کول هم دا هم د دولت خان احمدزی د وظایفو څخه یو ستره وظیفه وه. نو موږ به لوبغاړي په نښه کول او هغه به پوره کال ځوان لوبغاړي البته او هغه به پوره کال فالو کول او هغه به پالش کول او د افغانستان د کرکټ بورډ د چتر لاندې بم راوستل. نو د معمولا کله بم سه په میدان کې د افغانستان د کابل په لوبغالي کې به سیالي وي د هر لیول د کوم لوبغاړي په ما کتن او ما ته زنګ وسه مشره یې وره ک ګراوند ته راسي نو زه به حتمن په یدم سوکره باندې ګوري. نو په دې وخت کې راشد خان نو لسکلن ملي لوبډلې ته غوړه شوی وو. نو کله چې زه ګراوند ته ورغلم محافظ دولت خان وایي بیا کوم لوبغاړی را باندې ګوري. نو ده بیا ما ته په جواب کې ویلې چې خپل هم کرکټرې پیدا یې که. نو یو اوور وروسته راشد خان بالینګ ته راغی او کله چې ما راشد خان بالینګ ولیده بالکل ان پلیبل وو او حتی وکټ کیپر د ده بال نسو جج کولی. مورتل صدا غمیره باندې ګوره ده خو ماشاءالله ډیر خلوب غړی ما تخکاری او له هغه څخه یو میاشت وروسته د زیمبابوې سیریز د افغانستان د ملي لوبډلې لومړی ځل وو. منګه ایسوسیټ ممبر او ما د یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد سره بایلټرل سیریز برابر کړی وو. نو منګه په دې وتوانېدلو چې اصغر افغان قناعت ورکو او راشد خان ملي لوبډلې ته سلیکټ کړو. خو ما راشد اصغر افغان هم یو معقوله خبره په هغه وخت کې دا وکړه چې ځوان ده او نه غواړو چې ډېر د پرشر لاندې راولو شلوریز به صرف پیو کوي او ورځنۍ سیالۍ به نه کوو. نو موږ هم ورسره ومنله مرزه شلوریز نه د کریر سټارټ کی. خو کله چې ملي لوبډله زیمبابوې ته لاړله موږ په لومړۍ تمریناتي سیالیو کې ډېره بده ماتې وخوړله او بیا هم په لومړۍ نړیوالې ورځنۍ سیالۍ کې هم په یو سلو شل منډه کې یو سلو دوه ویشت منډو آوټ شو. هغه مو هم وبایلله. نو دولت خان او اصغر افغان دواړو ماته زنګ را ووهه له زیمبابوې څخه او راشد رانه وغوښته او ما هم هیڅ دمه ونه کړه په دې پریکړه کې او راشد خان مو مستقیما له جلال آباد نه را وغوښته او زیمبابوې ته م روان کړه. هغه ورځ ده او نن ورځ ده راشد خان الحمدلله د نړۍ یو ډیر غټ ستوری جوړ سو.
ستانکزی صاحب ستاسو لاندې د راشد خان د دومره سترو لاسته راوړنو راز په څه کې ویني؟
د راشد خان د کامیابۍ راز خو یو د راشد خان خلوص ته له خپلې پیشې سره له پیشه کرکټ ته. راشد خان کرکټ ته ریسپیکټ ورکوي. راشد خان هیڅکله هم ځان له لوبې څخه غوره نه ده بللی. همیشه دی وایي چې زه زده کړه کوم او بل
د کامیابی راز دا د راشد خان خپل محدودیتونه پیژني، خپل لیمیټیشنز پیژني، خپل سترنثس پیژني، په خپل سترنثس باندې کار کوي او کوم د ضعف نقطې سدي هغه د اول تشخیصوي او بیا په هغه باندې کار کوي. نو که راشد خان تاسو وګورئ د هغه غټه اسلحه په بالینګ کې کورتو وایو هغه ګوګلی ده او دا د هغه ګوګلی سپیډ ورځ تر بلې زیاتوي، اما که مخته نه ده پریښی دی پوهیږي چې د بالینګ سرعت په کوم سرعت سه دی بالینګ کوي او ګوګلی سه دا مین هتیار ده یا اسلحه ده او هغه باندې ها دی روزمره کار کوي او هغه د بالینګ سپیډ که تاسو وګورئ په دومره کرکټ سره هم د ده د بالینګ سپیډ له تروس پورې کم سوی نه ده. نو د کامیابۍ راز یو زیار، محنت او مشقت ته د لوبې څخه ځان غوره نه بولي او همدارنګه په خپلو محدودیتونو باندې پوده او موږ باندې کار کوي.
آیا فکر کوئ چې راشد خان په شلو ورځو سیالیو کې زر وکټې پوره کړي؟
زما په اند به د راشد خان کریر به سکله ختمیږي، نو د راشد خان به له 1200 څخه تر 1300 وکټې وي دي شلوریز نړیوال کرکټ کې.
انضمام الحق چې د پاکستان پخوانی لوبغاړی او د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی روزونکی او هغه د راشد خان د غوړه کولو داوادار دی، هغه وایي چې ملي لوبډلې ته راوسته موافقه ورسره.
انضمام الحق راشد خان نه لیدلې او نه راشد خان نوم اوریدلې. انضمام الحق کله زیمبابوې ته راغی نه افغانستان کې کوم لوبغاړی لیدلې او به راشد خو بالکل په لومړی سر کې ونه. نو لکه څنګه چې ما مخکې وویلې اصغر افغان او دولت خان احمدزی ما ته زنګ ووهه، راشد خان مونږ ورو لیږه زیمبابوې ته او د انضمام الحق سره زما پریکړه دا وه چې د زیمبابوې سیریز به هغه کوي، افغانستان لوبډله به انضمام ګوري او مونږ انضمام به د افغانستان لوبډله ګورو، بیا به له هغه نه بعد مونږ په اوږدمهاله کانټراکټ باندې کار کوو. نو انضمام الحق د راشد خان په راوستلو کې هیڅ کوم رول نه درلود او زیات رول پکې دی دولت خان احمدزی د اصغر افغان او یو څه ناڅه به زه خپل رول هم وښیم، ځکه چې ځوان لوبغاړی او ډېر ستر اعتماد مونږ په هغه وخت کې پرې وکړ.
فکر کوئ چې افغان کرکټ به د راشد خان په څیر نور ځانګړي استعدادونه پیدا کړي؟
افغانستان د استعدادونو کور ده، د کې هیڅ شک نشته د کرکټ د نړۍ ستر استعدادونه په افغانستان کې دي. که چیرته یو ډیر ښه سټرکچر جوړ سي، ټیلنټ آیډینټیفیکیشن پروګرام بیا په کار واچول سي او هغه ځوانان وروزل سي اول پیدا سي او بیا هغه ځوانان کال کې 365 ورځې دوی فالو سي او د افغانستان د کرکټ بورډ د داخلي کرکټ کې هغه جونیئر ده او سینیئر داخلي کرکټ ته دغه سټرکچر لاندې ونیول سي، د کې هیڅ شک نشته چې راشد خان په څیر ډیر زیات استعدادونه مخته راسي. خو متاسفانه په 2019 نه راپدی خو تر اوسه پورې موږ کوم خاص استعداد نه لیدلی چې د افغانستان کرکټ بورډ مخته راوړی وي. هماغه د 2013 د انډر 19 د ټیم لوبغاړي تر دا اوسه پورې نو سیستم په کار ده او تر اوسه پورې ما د سیستم د ډېر سخت سوار لاندې ده، ځکه دوی هیڅ نه کوم داسې استعداد د نړۍ کرکټ ته نه دا وړاندې کړی بغیر له نور احمد لکڼوال نه. نور مونږ داسې کوم استعداد نه لرو چې هغه نړیوال کرکټ کې ځلېدی، لا څه کې نړیوال کرکټ ته صرف راغلی وي.
تاسو د راشد خان د بریالي لوبي سفر په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ له پخواني اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزي سره مرکه اوریده. اوس د افغانستان د بل لوبغاړي کریم جنت په تړاو، د افغانستان د کرکټ په اوسنۍ ملي لوبډله کې کریم جنت یو داسې نوم دی چې له ډېرو سختیو تیر شوی او د خلکو مینوالو له ګڼو نیوکو سره سره په کرکټ کې ډېر مثبت بدلون راغلی دی. هغه د عربي متحده اماراتو پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې د خپل هر اړخیز پرفارمنس پر اساس افغانستان ته لوبلړۍ وګټله، مرکه مور سره کړې ده او په پیل کې د هغې لوبې په تړاو غږیږي چې د اماراتو پر وړاندې په سخت شیبو کې راووت او لوبه یې وګټله.
ساحل صاحب حالات خو سخت وو، ځکه چې که ته وګوره سیټ بیټسمین چې په کریس کې آؤٹ شي په داسې حالاتو کې چې اور پسر تقریبا لسو نظر تر 2 رنزه پکاري، نو مشکلی نوی بیټسمین د پاره چې هغه کریس ته ورځي هلته بیا ځان سیټ کوي بیا خپل شاټونه وهي. خدا او دما تیاری الحمدلله ورته خو، ځکه چې کته بی پی ایل وګوره دینه مخکې بی پی ایل کې مال دلته هم داسې ډېر میچونه چې هم داسې فینشنګ کې مطلب اخیره وخت کې زه وتم داسې اوور نه و پاتې، داسې ډېر میچونه هلته ما وکړو. نو هغه پریکټس آیډیا دې ما وه،
او بس همداو چې زه کامیاب سم پکې.
په لومړی لوبه کې هم تانی مسلې زوهل او لوبه دی وګټله. هغه لوبه هم سخت پړاو ته تللې و. فکر دې کاوه چې د اماراتو توپا چون کې دومره خبالنګ وکړي؟
په کرکټ کې کته یو شی ته وګوره کنه، که مخالف ټیم دې تا هر څوک وي خو دغه یو شی باید دې تا په ذهن کې، دا انټرنیشنل میچ او د هیواد په سطح میچ ده. نو هغه بیا که مخالف ټیم هر څوک وي نو هغه پریشر یا هغه دبا وی په پلیئر باندې چې دا انټرنیشنل میچ ده، او دې ته هم سړی نه ګوري چې دا څوک ده. بیا خاص کل په شلاوري زلوبو کې کته وګوره، دې کې فرق ډیر کم سي دی خ او دی بد ټیمونو، ځکه چې دا اورونه کمی. نو دې کې هر یو ټیم کولای شي سی خ کم بیک، مطلب خ اپسیټ کی. نو په دې باندې او بل کته دی اماراتو ټیم ته وګوره، دی 1300 کلونه به دې کال خاص دې کال کته وګوره، دلته دې خپل ټورنمنت آی ایل ٹی لیگ وسو بی ٹی 10 کی دا لکان هر کال. بل دی اماراتو کرکټ نن سبا ډیر لکه مصروفه ده، نو دا غی لو غواړي منګ په دی لیگو کې هم قتل لکه پرفارمنس کې یلته هم. نو منګ مطلب دومره اسانه نه واغشتي، منګ ورته خپل فوکس سره ورور، ځکه چې منګ ته معلوماتو چې دا چې بالران دي که بیټسمنان دي، هغه چې کم لیگونه دي ٹی 10 یا دا آی ایل ٹی ٹی 20 چې کوم اوس لیگ تیر شو، دې کې هم دی لکانو خپل پرفارمنس کو.
تر تا پرته بل هیڅ افغان توپهونکی ډیر خو نه زلید ستونزه په څه کې وښتنځای سختو یا ستاسي میچ پریکټس نه ولکه دومره وخت تاسو کرکټ نه وکړي؟
د سیدا هر لوغړی غواړي چې هغه خپل ټیم د پرفارمنس کې نو ټیم یوزي ته ورسي. نو هر وخت نه کیږي چې هر څوک سره کم سوچ کوي هغه سی اوسي، نو خپل کوشش کوي هر یو، او منګم دا کوشش وو نو داو چې زبکه کامیاب وسم. او بل هغه امارات ټیم هم داسې نه ده، هغه لکه ما خو درته مخکې ویلې دا ٹی 20 انټرنیشنل میچونه دي، دغه هر یو ټیم تاته پر سوچ سره راځي. نو دا د چې پرفارمنس کېدل نه کېدل دا راځي، دا د کرکټ یو حصہ ده.
اداره ته وې فکر مکاوه چې امارات به مول داسې سخت او سره مخ کړي یا د کرکټ په اصطلاح دومره ټف ټایم بدر کړي؟
که یو طرف ته وګوره فکر دې مونږ دومره نه و چې دومره ټف ټایم برای کې، ځکه چې مونږ هم وګورې دې مونږ هم الحمدلله مطلب دې کرکټ لیول کته وګورې ډیر ښه ده اوس کنه. لوبغاړي دې مونږ وګورې مختلف لیګونو کې لوبه کوي، اسانه مونږ نسو اغېستلې. یو ټیم هم ما مخکېم درته یاد وکړه چې کدي مونږ هر چا سره میچي، نو کرکټ دغه څه شاید چې دې کې ته هیڅ کله ریلیکس کېدلای نه سي، کې ته هر چا سره میچي ته باید پوره سل فیصد خپل ایفورټ وکړي. دومره فکر هم نو خلو به چې سمره فکر اغه نه هم اغه خلو به وکړي، موږ سوچ نم اغه لو به خلو به وکړي.
په تیر نړیوال جام کې هم نوې هوې در شول چې هغه نشټون په تا مثبت تاثیر کړي، یعنی لو به ډیره خښوې ده. کومه ځانګړې خواري دې کړي چې تو په هنه دې دومره خښوې؟
سایل صاحب کرکټ خو تا په خپل هم کړای، نو کرکټ کې یو دسه یو خبر داده سه یو خو قسمت لګ ډیر مهمه، او بل دسه د انسان خپل خواري مهنت هم ده. لوبغاړی غواړي دا چې هغه ورځ تر بله خسي، نو ما هم داسې کم چې لږ څه داسې ستونزې وي نو هغه کوشش مې کړی چې هغه باندې ما ډېر کار وکړه، او کوشش مې ده چې نور هم وکړو، ځکه کرکټ یو تر بله ورځ زده کړه کې لوبغاړی. او بل مهم شی اتا په ټیم کې خپل رول چې کم وي چا ته پته وي، نو الله یو پلیئر مینټلی لکه مازغونه بیا ډېر سیټ وي جوړي کنه، چې تا ته معلومي چې ما په ټیم کې څه رول ده. نو که دینه مخکې زه په ټیم کې به عموم داسې رول ما ته صحیح پته نه وه چې زه اوس په کم پوزیشن بیټنګ ته ځم، ځکه دو درې پوزیشن ته ما ځان جوړ کړی و. نو دا یو بیټسمین دپاره دا ډیر مشکل سی، ځکه ته چې که بیا پریکټس کې تا ته پته نه لګي چې اوس زه کم پریکټس وکم، زه اوپننګ ته پریکټس وکم، زه مډل آرډر کې پریکټس وکم، زه اخرې دې چکو پریکټس وکم، دا بیا ډیر سخت سی. دا که یو ته د کلب کرکټ هم کې پاغه کې هم یو پلیئر ډی ډیسټرب کیږي، دا خو بیا انټرنیشنل میچونه دي کنه، نو دې کې بیا بیخي سخت سي. نو دې کې خاصه مننه کپتان نه هم کوم چې موږ یو پوزیشن پلان ما ته را کړو چې دا پوزیشن دی تا دې ته ځان جوړ کړم، مازغونه ځان تیار کړم، دا و چې الحمدلله لوبه مې خو وکړه.
امارات ته دویمه لوبه کې په ډېرې اسانۍ افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. دې تو پچون کې په توګه وایا چې د محمد وسیم لپاره مو هیڅ پلان کار ورنه کړه، ته لامل پڅ کې ویني؟
واقعا په دوهمه لوبه کې امارات خلوب وکړه، او کته وګوره خاص توګه محمد وسیم ډېر ښه بیټنګ وکړه. تا ته ما مخکې یادونه وکړه چې دا اوس چې کم په اماراتو کې کم لیک تیر شو یا ٹی 10 دی کې دا لوبغاړي ډېر ښه پرفارمنس دی وکړ. د الته هم د محمد وسیم ښه پرفارمنس وکړو. دا اوس اماراتو کې چې کوم لیگ تیر شو آی ایل ټی ٹی ٹوینٹی نو دا و چې شاټونه هم خو لګېدل. نو ورځې وا په یو اصطلاح ورته وایي ورځې وا نو هر خوا به غوښتنو شاټ به لګېده.
یو محل په ټولنیزو رسنیو کې ویل کېدل چې کریم جنت وایي غواړي چې د بومرا په څیر توپ اچونکی یا بالر شي او د روهیت شرما په څیر توپ وهنه وکړي. پر اختیا هم دغه سې د غوښتل یا هم دغه سې فکر لري
د سې د چې خپ دا خو خلا غلط پوي سوي ته خو ما سل کې دا د سې ویلې دي سې روهیت شرما شو وختر دی ما خوغ دی په دې نسبانه چې شو وختر بولینګ دی ما سې خو خوخه دا جګر دغه بولینګ رانه پارسو د سې روهیت شرما هم دغه بیټینګ چې کم ا ټیکنیک دی کنه چې ټایم ور سره ډیر زیات وی بیټینګ کې په دې صورت باندې ما مطلب دا دولو غواړي خوخي
پرسته پښتنه درنه کوم د پاکستان پر وړاندې په نړیوال جام کې چې په سلور توپونو در باندې سلور شپږیزي وهل شوې چې فکر یې نکې د تبن د افغانستان ځوان نسل ډیر قهرې دلې او چې خلکو سره مخ کې دي چې درته ویل او ترغې بعد تاسو سوچ کاوه او دا راته وایي چې هغه لوب نوروسته څه ذهن ته درتلل
واکن د افغان زې خووی زکه چې لوغړې پخپل هم خفای ټول لوبډل هم خفای بیا ټول وطن هوادوال هم خفای نو سخت خوئی خود دس او دا هم دا خلق هم تا ته وای کنه چې دا ولی دسی وسو ولی دسی وسو خو ټول کې ضروری او مهم شی دا غدا چې دینه به سړی زکړو کی او دا یو دا نه دا چې کرکټ دا دس ډیر میچونه به مخ کې بیا هم راځي او دسه ډیر میچونه منګ بغټو ان شاء الله خو سوچ او فکر ډیر ضرور دا کنه چې مثبت سوچ خلکو کی او خو سوچ باید کی نه دا چې زیاتره خلک تزاد تلاړ چی کنه اشه ډیر غلط طرف ته واړی ځکه کدا ته سوچ کې زړه دا سلور شپږیز په ماوله کې دي کدا شر ته نه ویل کېدلې ما اته لس رنځ وای دوه لس رنځ ور کړیو اخیره ور خو بیا پاتې وا او کریس کې سټ بیټسمنانو دوه بین بیټسمنانو ور کېدې چې په اخیره ور کې پرسیو یعنی دوه ور سړي رنځ پاتیو یعنی کرکټ کې دا هر څه کیږي په دې خو ته به تر پويږي خو ذهن کې خو راځي سړی خفای بار بار خفه کیږي او سم چې کله کله راځي ز بیا هم خفاسم خو مهم شی په کرکټ کې چې کم دا د چې دوه شی نه ډیر مهم دي یو اګنور کېدل اګنورنس یو کانفیډنس سدا دو شیزونه لوبغاړه باید پرې نه دی ځکه بد ورځ راځي په هر چا باندې نو هغه بد شینه ته باید اګنور کړي او ځان کې هغه کانفیډنس واچي چې ته څنګه خسې نور کنه نو دا مهمه ده.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
اوس د سکوهنې د یو لوبغاړي مرکه درته وړاندې کوو. د خالد تکل صافی نومیږي په ننګرهار کې لوبي کوي او وایي چې له ډیرو سختیو سره سره د لوبې ته مخه کړې ده او د خپل علاقې له مخې ډیرې لاسته راوړنې کړې دي خو له ګڼو ستونزو سره هم لاس او ګریوان دی. هغه وایي چې هیڅ لوبیزې اسانتیاوې نه لري او حتی نشي کولی چې لیوه د بهر خپلو لوبو ته سفر وکړي. خالد صافی په پیل کې داسې وایي
او زما به دغه واته کاله به مې کیږي چې په دې بوکس نو کې لګیا یم خپل خواري او زحمت وباسم.
تا په لومړي ځل چیرته د څوک وهنه لوبه پیل کړه او چیرته تمرینات کوي استاد دې څوک دی په دې برخه کې څوک خوونه درکې؟
ما خو لومړی وار چې تمرینات پیل کول ننګرهار کې محترم استاد پسرلی خاکسار سره چې اوس برحال د ننګرهار د فدراسیون د بوکس د فدراسیون رئیس هم دی او تر اوسه پورې لا شکر دی اوسر لګیا یم د هغه استاد خواري او دعا ده.
ته راته ووایه چې په څومره وزن کې ته سوک وهنه کوي یا سیالۍ ترسره کوي؟
ساحل صاحب ما خو اماتور مسابقات چې کوم دي هغه مې په شپږ پنځوس کیلو کې ترسره کړي دي او اوس هم لالګیا یو پروفیشنل چې دي جهاني هغه مې اووه پنځوس او اته پنځوس کیلو کې کړي دي.
د هیواد په کچه د کوم ځل اتلولي ګټلې ده یا چا سره د سیالۍ کړي دي؟ مهمه او مشهوره سیالۍ دي کله وه چا سره وه چیرته وه؟
دا سنور واری می هوا تادل ولی راوړي او مشهور او سیالي میچو نو هغه د پاکستان پر خلاف شکر الحمدلله چې هغه بیا وګټلو نورې مسابقات ته بیا لار پیدا
ل افغانستان بهر سیالي تتللې کتللې کوم هوا تتللې څومره لوبي دي له هوا د بهر کړې دي څومره دي ګټلې دي څومره دي بایللې دي؟
سلور واری پاکستان سره مخ شوې ما او د الله پزل لدري مې نک اوټ کړی دی ورته یو الک سره په نمبرو باندې لوب کړی و چې هغه ډیره جالب لوبا هم وا او بنگلہ دیش کی رات مسابقات جوړ شو او د اقتصادي لحاظ غم را نه پات شو او په عربی اماراتو کی رات جوړ شو لا چا غرا نه هم پات شو او سراتلون کی بیا د پاکستان سره مرکزی مسابقه لرم په کمربند باندې نو ان شاء الله تعالی زو ته مدګی کیم تمریناتو کی اختیم
صافی صاحب دار ته وای چې د سکوهنې په کوم نړیوال سازمان کې د لوبه کړې ده آیا سکوهنې لوبه لکه د آزادو لوبه غوندې یا د فری فایټ سیالیو غوندې کوم سازمان لري
دا غما چې کوم مسابقات د هیواد څخه د باندې کړې دي دا ټول په سازمانونو کې شوي دي دا پروفیشنل سازمانونه دي نړیوال نو دا ټول په فری فایټ پر رقم سازمان نه دیو امغه کې لوبې دي لیست
د امکاناتو په تړاو راته وایا څومره امکانات درته مساعد دي په هیواد کې دننه چې تاسو خپل تمرینات وکړي د بدني روزنې ریاست یا کوم بل سپورتي اورګان تاسو سره مرسته تر دې د مکړې ده یا کوي
ولا تر اوسه پورې هم اچاره د پاملرنه نه کړی لالګي استو نو تر خپل وسه خواري او زحمت وباسو او اوس زما برحال چې کوم دی د پاکستان هیواد سره مرکزی مسابقه ده په کمربند باندې زما د ویزې مشکلات دي خدای پاک دا ویزه وکړي او خیر سره اخیرنۍ مسابقه هم د پاکستان سره په کمربند چې دا په خیر باندې وشي
له افغان سکوهون کې خالد تکل صافی سره مزمنګ ځنګړې مرکه اوریده د لوبو دا 19 ځنګړې خبرونه هم دلته پاتې رسیږي لوري دوه مو مننه
ورسش د روختیا او ایتیا ترمنز دیوال